درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د اوسنۍ رادیو د خبرونې ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي. لومړی مو راوولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د روان 2025 کال په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له آزادۍ د سرغړونې لږ تر لږه 140 موارد ثبت کړي دي. د مرکز نن پر خپل ویب پاڼه په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې دا د تیر کال د همدې مودې پرتله شاوخوا 15% زیاتې دي. بیان په تیرو شپږو میاشتو کې د طالبانو له لوري د لږ تر لږه 9 خبریالانو نیول چې ډیری له بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ له وجې د طالبانو پر ضد په تبلیغاتو تورن شوي، د رسنیو او خبریالانو پر حقونو د تیری د مهم مثال په توګه یاد کړي دي. په دې ډله خبریالانو کې ځینې له 2 ساعتونو نیولې تر 2 ورځو پورې په موقت ډول او ځینې نور د 2 میاشتو لپاره په بند کې ساتل شوي دي. طالبانو د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو یو لړ محدودیتونه ولګول چې د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو پراخ غبرګونونه یې پارولې دي. د طالبانو حکومت پر ایران ژغ کړی چې د افغان کډوالو په ایستلو کې دي له تدریج او زغمه کار واخلي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا حسن اخوند په یو بیان کې له ایران د افغان کډوالو ایستل د ایرانی چارواکو خپل پریکړه بللې، خو وايي له ایرانی لوري تل غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو په بهیر کې د تدریج عزت او شګاوندی توب اصل ته پام وکړي، څو د هغه په وینا هم د کډوالو حقونه خوندي وي او هم هیواد ته د ستنېدونکو کډوالو مدیریت په ښه ډول وشي. ملا حسن ټینګار کوي چې د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال دي د هغو د حقونو له نقص او سپکاوي ډډه وشي او کډوالو ته دي په ایران کې د هغو د شتمنیو او کاروبارونو د تصفیه شرایط برابر شي. د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت د روان کال د حج د مراسمو پر مهال د 13 حاجیانو د مړینې خبر ورکوي. د وزارت د پنجشنبې په ورځ له سعودي عربستان د افغان حاجیانو د ستنېدو د بهیر په پای کې وویل سږ کال 13 تنه افغان حاجیان د ډیر عمر، ناروغیو یا ترافیکي پیښو په نتیجه کې مړه شوي دي. افغانستان او قزاقستان پرون پنجشنبې د هرات د تورغونډۍ د ریل لارې د رغونې موافقه لاسلیک کړه. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا پرون په یو بیان کې وویل چې دا پروژه به د 1500 میلیون ډالر په لګښت ورغول شي. د بیان لمخې د موافقه چې دواړو خواو مهمه بللې، د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د قزاقستان د مرستیال صدر اسم او باندنوی چارو د وزیر مورات نور تلیو د کتنې په محل په کابل کې لاسلیک شو. پاکستانی چارواکي وایي د هغو 9 مسافرو جسدونه ترلاسه کړي چې وسلوالو په بلوچستاني ایالت کې له یو بس څخه یرغمل کړي وو. یو حکومتي چارواکي نوید علم وویل چې د دې کسانو په مرمیو ویشتل شوي مړي تېره شپه په څیرمه غرونو کې وموندل شول. او یو ایالتي ویان شاهد رند وویل چې دا مسافر پرون له یو بس څخه یرغمل شول. شاغل رند زیاته کړي چې د پیښې قربانیانو په ناامنه بلوچستان کې د کارګرانو په توګه کار کوو او په پنجاب کې خپل کورونو ته روان وو. د دې وژنې پړه کومې ډلې په غاړه نه اخیستې. او د امریکا د بندنیو چارو وزارت رسما خپل یو شمېر کارکوونکو ته ویلي چې هغوی ته به ډېر ژر له دندو د لرې کېدو مکتوبونه واستول شي. دا د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه اقدام یو برخه ده چې غواړي د دولتي ادارو د کارکونکو شمیر کم کاندي. د مدیریت او سرچینو په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت معین مایکل ریګاس پرون په یو بیان کې وویل چې د دې وزارت یو شمیر کارکونکو به ډیر ژر د خپلو دندو د پای ته رسیدو مکتوبونه ترلاسه کړي. بیان د شاغل ریګاس له قول زیاتوي چې دا وزارت به په نږدې راتلونکي کې له هغو کسانو سره چې له دې اقداماتو څخه اغېز زمند کیږي تماس ونیسي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
د ازادۍ په څپو کې خبرونه ته راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. له ایرانه د افغان کډوالو د استلو بهیر په درز کې روان دی. له پاکستان خو د 2023 کال په منی کې د ټولو افغانانو د استلو پریکړه وشوه. په داسې حال کې چې افغانستان په اوسني حالت کې د دومره ډیرو کډوالو د منلو ظرفیت او توان نه لري، په یو ځل هیواد ته د دومره ډیرو کډوالو ستنولو اندېښنې پرولې دي. له بلې خوا له پاکستان او ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو له اړخه اندېښنې پر ځای پاتې وي چې اوس په تاجکستان کې د افغانانو د ځورولو لړۍ هم پیل شوې ده. د ځینو راپورونو له مخې په تاجکستان کې ډېره افغان کډوال له تازه ستونزو سره مخامخ دي. که څه هم په دې اړه کومه رسمي خبرتیا تر اوسه نه ده خپره شوې، خو په تاجکستان کې ډېره یو شمېر افغان کډوال وایي چې د مسؤولو ادارو لخوا کسان د دوی کورونو ته راځي او خبرداری ورکوي چې له دې هېواده ووځي. دا هم په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبریالې راپور.
په تاجکستان کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي د تاجک چارواکو لخوا ورته په شفایي ډول خبرداری ورکړل شوی چې د 15 ورځو دننه باید له دغه هېواده ووځي. له دوی څخه یو چې وینو غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، د غږ د بدلولو په شرط د جاشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، سره له دې چې قانوني اسناد لري خو یوه ورځ مخکې د تاجکستان امنیت اړوند کسان د دوی کور ته ورغلي او ورته ویلي چې باید هېواد پرېږدي. دا وایي زموږ د کورونو دروازو ته د امنیت خلک راځي، وای ووځئ، که تر 15 ورځو نه ووځئ قانوني چلند به درسره وشي. هیڅ معلوم نه دی، دا خبره یې رسمي نه ده اعلان کړې. دلته خو ټول اسناد لري او ناقانونه نه شي راتللی، ټول ثبت دي. ډېر کسان مقصد هېواد ته د انتقال انتظار باسي. صورت یې هغه افغان کډواله ده چې دوه میاشتې مخکې په تاجکستان کې تر 4 کلنې استوګنې وروسته کاناډا ته لېږدول شوې. دې ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ غړي لا هم په تاجکستان کې دي او په تمه دي چې د کیس پړاوونه بشپړ شي. خو په خبرې د کورنۍ نارینه غړي په دې وروستیو کې سره له دې چې قانوني اسناد یې لرل افغانستان ته شړل شوې دي.
مردهای خانواده دیپورت شدن در حالی که اطفال
دوایی د کورنۍ نارینه مو ویستل شول، حال دا چې ښځې ماشومان سپین سرې او سپین ګیری لا هم پاتې دي. د کورنۍ نارینه غړي مو چې ځوانان ول، له کار ځایه یې له کوم دلیل پرته ونیول، سره له دې چې قانوني اسناد یې لرل، هیڅ جرم یې نه و کړی پرته له دې چې له کورنۍ سره تماس ونیسي، له پولې یې واړول. دا یو ډېر وحشتناک حالت دی، لطفاً په دې برخه کې یو څه وکړئ. د تاجکستان حکومت په دوشنبه کې د افغانستان سفارت او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې په تاجکستان کې یوې معتبرې رسمي سرچینې په دغه هېواد کې د افغان کډوالو کمیټې یو مسؤل ته منسوب غږیز پیغام ازادي راډیو سره شریک کړی چې پکې ویلي د چهارشنبې په ورځ د دغه کمیټې مسؤلان د تاجکستان ملي امنیت ریاست ته غوښتل شوي او ورته ویل شوي چې له نن ورځې څخه دې ټول افغان کډوالو ته وویل شي چې 15 ورځو کې دا هېواد پرېږدي. دغه پیغام کې چې د افغان کډوالو په واتساپ ګروپ کې هم خپور شوی، دا شخص له کډوالو غواړي چې ژر تر ژره خپلې توکي ټول کړي او د وټلو چمتووالی ونیسي، کنه نو له سخت چلند سره به مخ شي. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مخکې ویلي و چې تاجکستان د روان کال د خبرګولې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې 48 افغان کډوال د شیرخان بندر له لارې اخراج کړي دي. دغه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي و چې له دې ډلې شپږ دشتنو د تاجکستان د اقامت اسناد لرل، 12 نور د قانوني پاسپورت او ویزې درلودونکي ول او د دغه جبري اخراج څرګند دلیل هم نه ښودل شوی. تاجکستان د افغانستان ګاونډی هېواد دی چې په افغانستان کې د جمهوري سم تر سقوط وروسته زرګونه افغانانو لکه خبریالانو د مدني ټولنې فعالانو او پخواني دولتي کارکوونکو ورته پناه یووړه. د ملګرو ملتونو د 2013 کال د وروستیو شمیرو له مخې په تاجکستان کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو شمېر شاوخوا 10 تنه ښودل شوی. ویل کېږي چې ډېر یې لا هم مقصد هېواد ته د انتقال په تمه دي. افغان کډوال وایي د تاجک چارواکو لخوا د رسمي معلوماتو نشتوالی او وضاحت دوی ډېر اندېښمن کړي او نه پوهېږي چې برخلیک به یې څه شي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران او پاکستان هم د افغان کډوالو ستلو لړۍ چټکه شوی او هر ورځ په زرګونه کسان افغانستان ته ستنیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په تاجکستان کې ډېره یو شمېر افغان کډوال وایي د مسؤولو ادارو کسان د دوی کورونو ته ورځي او خبرداری ورکوي چې له دې هېواده ووځي. د ازادۍ په څپو کې په نننۍ خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې آیا په یو ځل ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو لپاره د افغانستان د ګاونډیانو پریکړه تصادفي ده او کلیو بل سره ارتباط لري او آیا په تاجکستان کې له افغانانو سره ناوړه چلند د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې له مسلې سره تړلې ده کنه؟ پر دې به هم خبرې وکړو چې ولې له افغانانو سره داسې چلند کیږي. آیا په افغانانو کې په نورو ټولنو کې د ادغام توان کمزوری دی؟ د دې خبرونې میلمانه دي د بشري حقوقو فعال نسرین شیرزاد او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د نړیوال سازمان د عامه اړیکو پخوانی مسؤل نصیر احمد حیدرزی. قدر منوریدونکو، که تاسو هم غواړئ چې په دې خبرونه کې مو غږ وي، نو د ازادي راډیو د واتس اپ په شمیره زنګ ووهئ، خپل نظر واوروئ او د خبرونې له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. د ازادي راډیو د واتس اپ شمیره ده 00 40 00 اته 111. یو ځل بیا دا شمیره تکراروم، د ازادي راډیو د واتس اپ شمیره ده 00 40 00 اته 111. قدر من اوریدونکو، د خبرونې میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی د ښاغلي نصیر احمد حیدرزی نه غواړم لومړی پوښتنه وکړم. حیدرزی صاحب، ستاسو په نظر آیا د سیمې د هیوادونو ترمنځ د افغان کډوالو د ایستلو په مسله کې کومه همغږي شته، که دا وضعیت تصادفي هم داسې راغلی په یو وخت کې؟
مننه کوم تاسو ته او ستاسو د پروګرام اوریدونکو ته، همدار از په پنل کې موجود میلمنې ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. تکل صاحب، تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید وایم چې د افغان کډوالو راستنېدل افغانستان ته، او په مشخص ډول باندې د ایران او د افغانستان په غیر ارادي شکل باندې یا غیر توطلب شکل باندې، چې موږ تاسې د اخراج کلمه هم ورته کارو، لبده مرغه په داسې یو وخت کې چې هم د ایران نه موږ د دې لړۍ شاهدان یو، هم د پاکستان نه، زه فکر کوم چې د دې سره سره چې آیا دا یو د همغږۍ په پترڅ کې دا کار تر سره کیږي یا په انفرادي شکل باندې، په هغه به زه په دې بحث ونه کړم، ځکه چې دا د دې هیوادونو د مقاماتو سیاستونه دي چې په مختلف ادوارو کې په عکس العملي شکل باندې رامنځته کیږي. اما هغه څه چې مهمه دي دا دي چې د پاکستان نه دا لړۍ د اکتوبر، یعنی د 2023 کال د اکتوبر د میاشتې نه راپدې خوا، چې هلته د انتخاباتو لړۍ هم
روانوي. او تیر حکومت یو تاسې ایدرزه سیب به فکر کوم د نوومبر 3 او به د 2023 کال کې څنګه چې تاسو ویلې د 2023
اکتوبر کې د لړۍ څخه
امره بله
سیب د کوم بیا دغه لړۍ یو څه سرعت ومند. اما دا لړۍ ابتدا غو داخلي سیاستونه او د انتخاباتو په لړ کې دی اکتوبر په میاشت کې د 2023 کال دا میزان دی کډوالو دی افغان کډوالو دی ایستلو او دا زورول او زور زیاتای دا مسائل مج ولیدل. همدارس په ایران کې دی تیر کال نه په دی خوا دا لړۍ شروع و، او زه فکر کوم چې تر ټولو مهم موضوع دا ده چې کډوالۍ خپله یو بشري بحث ده، اما بشری بحث متاسفانه چې لکه څنګه نړیوال سازمانونه هم په دې باندې تاکید لري، دا خپل یو بشری بحث ده، نه باید د سیاسي مسایلو سره خلط شي. متاسفانه چې داسې کیږي، نه تنها دا چې د موږ په منطقه کې یا ګاونډي هیوادونو کې دا موضوع مطرح ده، نورو هیوادونو کې هم له بده مرغه د کډوالۍ د بحث نه سیاسي استفاده کیږي. نو کله چې بشری موضوع یا مشخصا کډوالۍ په سیاسي بڼه یعنی وکارول سي، د دوو مسایلو متاثر سیاستونه رامنځته کیږي. اول دا چې داخلي سیاستونه د چی شي اقتضا لري. که موږ تاسې یو څه ورننوځو د ایران وضعیت وګورو او د همداراز د پاکستان داخلي سیاست ته توجه وکړو، دوه شي ته موږ متوجه کیږو. اول دا چې امنیتی مسائل دوی انوان کوي، چې د امنیتی مسائلو له کبله ځکه چې افغان کډوال هم په ایران کې او هم په پاکستان کې په ګڼ شمیر باندې هلته خلک موجود دي، نو اکثرا د اسناد د نه درلودلو له کبله دوی په هغه سي پزیره کټګوري کې راځي چې هر سیاست دوی ونیسي دی کډوالو د اخراج په باب کې، نو تر ټولو متاثره او سي پزیره کټګوري یا طبقه هغه کسان دي چې اسناد نه لري. او دوه موضوع چې موږ ورته متوجه کیږو، هغه داخلي اقتصادي وضعیت ده. که تاسو په ایران کې وګورئ، مثلا کار ټول د افغانانو په لاس کې ده، همدارس د پاکستان اکثرا دغه د مټ په لاس کارونه کیږي، شاقه کارونه ټول افغانانو کې. نو دا په دې معنا ده چې یو لوی بدیل ګرځېدلی د محلي بشري نیرو ته.
داسې نه ده چې په دې هېوادونو کې په خپل هم د کار همدغه ځواک نه لري، یعنی دا د مټو کار چې تاسو یادونه کوئ، دا په دې هېوادونو کې اوس څوک هغه کار نه کوي او یوازې افغانان دي چې دا کارونه کوي.
دا دا موضوع به تر یو وخت تر یو حد پورې تر کچه پورې مستحق ولري، اما دا ناممکنه خبره ده چې په یو هیواد کې دغه بشري نیرو موجود نه وي. او شرایط د کار فرق کوي، په کوم شرایطو کې چې افغانان کار کوي، په هغه شرایطو کې خپله د ایران اتباع یا د پاکستان اتباع آماده نه دي. په سختو شرایطو کې افغانان هلته کار کوي، په کم مزد باندې هلته افغانان کار کوي، نو دې شرایطو ته محلي خلک غاړه نږدي، نو د دوی توقعات لوړ دي. دا خپل یو کړکیچ رامنځته کوي او دوی بیا خپل حکومتونو باندې فشارونه اچوي په مختلف اشکالو باندې. بل موضوع چې ډیر مهم ده تکلسب، هغه نړیوال سیاست او منطقي سیاست ده. ما تاسو ته د پروګرام په لړ کې د تاجکستان بحث واورېدو چې په یو اخیرو کې او نه چندان لري، بلکې د یو هفتې په ترڅ کې موږ د دوی په سیاست کې دا برخورد وینو. حالانکه مثلا د افغانستان کې د موجود حکومت په رسمیت باندې د پیژندنې بحث چې د روسیې لخوا مطرح سو په تیر اونۍ کې، همدارس د روسیې تر سیوري لاندې بعضي منځنۍ آسیایي هیوادونه سي دي، لکه ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان. دا هیوادونه د امنیتي بلاک په حساب باندې د روسیې د خارجي سیاست او د امنیتي تدابیرو تر هغه لاندې دي. متاسفانه موږ تاسې د تېر اونۍ په تېرېدو سره چې کله دا رسمیت وپېژندل سو، روسیې بیا د نړیوالو مسایلو په مطرح کولو کې مختلف دریز درلودو، که مشخصا درته ووایم د محکمې د نړیوال جرمي محکمې لخوا چې دغه اخیرنۍ ابلاغیه صادر سو، په دې کې مثلا د روسیې خارجي وزارت نظر وړاندې کړو چې دا دوه ګونی چلند دی، ځکه چې دوی د افغانستان موجود حکومت دوی په رسمیت وپېژندو او نړیوال هغه ته مختلف هغه کوي. نو تاجکستان هم ګوندې د روسیې د سیاست د تعقیب په حساب باندې چې مخکې دوی د موجود حکومت په افغانستان کې د موجود حکومت د مخالفینو کړیو کوربه وو، نو دوی زه فکر کوم چې یو سیاسي معنا ورده چې غواړي موجود حکومت په افغانستان کې.
تاسو فکر کوئ حیدر زه صاحب چې تاجکستان به د همدغو حقایقو په رڼا کې چې تاسو د اوس بحث پې وکاو خپل سیاست دومره بدل کړي چې مثلا د طالبانو له حکومت سره به خپل اړیکې عادي کړي؟
نړیوال سیاست داسې یو بحث دی تکل صاحب چې هغه خپل منافع ته ګوري، او تاجکستان خپله په خپل ذات کې داسې یو هیواد نه دی چې په مستقل شکل باندې تصمیم ونیولی سي. نو د روسیې په نوي موقف کې هغه خپل آینده لټوي، نو زه یقین په دې لرم چې د روسیې د موقف په اساس باندې دوی خپل دغه دریز بدل کړی ده. تاسو به دې شاهدان وایي چې د موجود حکومت په افغانستان کې د موجود حکومت هغه مخالفه کړی چې په تاجکستان کې موجود وي، دغه حمایت کېدو مرتب، دغه د سفرونو تسهیل کېدو. نو زه فکر کوم چې په دې تغییر د سیاست سره چې افغان کډوالي ایستل، نو طبعا هغه کسان چې اسي پذیره دي هغه به په اول کټګوري کې وي. دا غیر مستقیم یا مستقیم هغه پیغام دی دی هغه کسان لپاره چې د موجود حکومت یا مخالفت کوي او همدار از د دې سره سره چې دوی د پیغام ورکول غواړي په داخل کې هم دوی غواړي هغه امنیتی تدابیر سیلري مثلا په ایران کې مشتسی ولی دل چې په اخر کې دا موضوع انوانس ولا چې د افغان کډوالو په منځ کې د سیاناسر موجود و چې د اسرائیل لپاره کار کوي متاسفانه وګوري چې بیا هم د کډوالو د وضعیت نه سیاسي ګټه پورته سوله حالانکه حقایق بیا د دې ښکارندوی و چې خپل ایرانی اتباع و چې په دې مسایلو کې دخیل و نه افغانان متاسفانه په ایران کې هم په تاجکستان کې دغه نقطې ته اشاره وکړم چې تاجکستان کې هم دوی کوشش کوي چې دغه سي مواردونه مخنیوي وسی او هغه افغانان چې هلته مثلا دغه هویت په هغه لازم شکل باندې تثبیت نه ده دغه بیکګراوند چک سوی نه ده نو دوی دغه اسانه ګڼي چې دوی برته وطن ته ستانه کې تر دې چې دوی هغه ټول اسناد وسپړي چې دوی څوک دی په چا کوم ګروپ پورې اړه لري نو دا به ډېر ورته ساده او بسیط وي چې دوی برته افغانستان ته راستانه کې خپل امنیت تامین کړي.
مننه حیدر ځای صاحب، وړاندې په خبرونه کې بیا هم له تاسو سره په همدغه مسله باندې خبرو ته دوام ورکوو. اوس له میرمن شیرزاد ته ورزم غواړم، دا پوښتنه ترې وکړم چې میرمن شیرزاد، دا دومره ورځې دا څو کاله چې د افغان کډوالو د ایستلو د جبري ایستلو مسلې زور اخیستی، بیا تقریبا درې کاله وشول، په دې کې خبرې کیږي او د افغان کډوالو د بشري حقونو مسله یادیږي، تر اوسه پورې هیڅ راز اقدام نه دی شوی. د دې علت دا ده چې په افغانستان کې یو منظم جریان نشته چې د افغان کډوالو د بشري حقونو د وضعیت په دفاع کې ودرېږي یا پوښتنه وکړي، لکه څنګه چې حیدر زای صاحب وایي وضعیت د دنیا بدل شوی، د سیمې وضعیت بدل شوی. تاسو دې موضوع ته څنګه ګورئ؟
ډیره مننه تکل صاحب. په لومړي سر کې سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته او احمد زای صاحب ته ټول ته. په رښتیا هم چې ډیره موده کېږي دغه مسله روانه ده او بشري حقونو په دې برخه کې اصلا هیڅ کار هم نه کوي، ځکه دلته یوازې د ماجرینو مسله کې د ښځو ماشومانو اتا سپینګیرو پرته له دې چې د دوی فردي وضعیت وڅېړل شي چې آیا دوی د بیرته تګ هېواد ته بیرته د تګ توان لري، هلته دوی آیا مناسب ژوند بیرته ترلاسه کولی شي، دوی هلته سرپناه لري او کنی لري، دا ټول هغه شرایط دي چې افغانان ورسره مخ دي او ټوله دنیا او بشري حقونه چپ خولې. یو ولایت دا دی چې په افغانستان کې داسې یو حکومت نشته دی چې هغه په رسمیت پیژندل شوی وي، او په نومدي سره باید افغانستان کې داسې یو حکومت جوړ شي چې د ټولو ګاونډي هیوادونو لخوا او د اروپایي ټولنې لخوا رسمیت باندې پیژندل شي، د نړیوال هیوادو ټولنې غړیتوب ولري. نو په هغه صورت کې کولی شي چې دغه د ماجدونو وضعیت په پوره ډول وڅېړل شي، ځکه کچېری نن دا کار نه کېږي نو سبا دغه کارونه دا د ماجدونو د ایستلو لړۍ پیل کېږي، لکه څرنګه چې اوس په شدت سره دا لړۍ روان ده له ایران او پاکستان څخه، خصوصا په ځانګړي توګه له ایران څخه چې د ایران او اسرائیلو له دولس ورځنۍ جنگ څخه راپدې خو دا لړۍ ډیره په شدت سره روانه ده. نو کله چې په افغانستان کې یو وضعیت وڅېړل شي، افغانستان حکومت یو داسې حکومت وي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني، د نړیوالې ټولنې غړیتو د ملګرو ملتونو غړی شي، نو بیا د هیوادونو سره خبرې وشي، تعامل پکې وشي چې ماجرینو اوس سیاسي جوړښت مهم دی په دې برخه کې چې دا لړۍ باید وپیژنل شي. خو بدبختانه چې کله چې افغانستان په رسمیت ونه پیژندل شي عمومي ستونزې، یعنی د عمومي ناستو کې غړیتو ونه لري، نو هیڅ کله هم د ماجرینو وضعیت نه څېړل کېږي. په ټوله کې ټول افغان وګړي به په هر ځای کې چې دي، نه یوازې دا چې په افغانستان، په ایران کې او یا هم پاکستان کې، او یا دا چې اوس تازه تاجکستان دغه مسله رابرسیره کړي ده او لاسونه رابر وهلي چې آتا له تاجکستان څخه هم باید دغه ماجرینو وځي، دا لړۍ به هم دغسې روانه وي او هیڅوک هم د دغو ماجرینو درد یوازې په دغه اعلامیې چې دوی صادروي چې دغه د بشري حقونو نقض دی، په دې باندې دا هیڅ درد د ماجرینو نه دوا کېږي.
میرمن شیرزاد، د راپور کې مو څنګه چې واورېدل د تاجکستان حکومت رسمن په دې برخه کې څه نه دی ویلي، د چارواکو لخوا هم او د امنیتي ادارو لخوا هم څه نه دی ویل شوي، او په خپله دغو افغان کډوالو ته هم رسمي اعلامیه نه ده ورکړل شوې چې اوځي له دې هیواده، یا مثلا ستاسو تاجکستان نور نه غواړي ستاسو کوربتوب وکړي. د دې علت څه دی؟ د دې پټې پڅې
لکه څنګه چې مخکې ستاسو میلمه هم ورته اشاره وکړله، دا ټول د روسیې د سیاست لکه کومه ورځې چې روسیې هېواد د افغان حکومت په رسمیت وپېژندلو، د طالبان حکومت په رسمیت وپېژندل شو، نو تاجکستان هم اوس لاسونه رابډ وهلي دي په دغه برخه کې. ډېری ماجینونو موږ او تاسو یو رو په رپورټونو کې په سایټونو کې ګورو چې دوی د دوی کورنۍ ته، د دوی د کورنۍ داسې غړي دي چې نور هېوادونو ته تللي دي، حتی ځوانان یا هم د دوی سپینګیري په کورونو کې پاتې دي، یا هم ښځینه چې د دوی کارونو ته مراحل دي، دوی ته د امنیت تاجکستان د امنیتي ځواکونو یا امنیتي بنسټونو څخه داسې لمیه خپره شوې چې دوی باید دا کورونه پرېږدي، دوی باید تاجکستان پرېږدي او خپل هېواد ته ستانه شي. نو زما په نظر هم له هغه وخته چې دوی روسیې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلې، نو تاجکستان هم واقعا دغه کار ته مخه کړي او ځکه دا تصادفي نه شي کېدلی.
سوال دا دی چې دوی د طالبانو له حکومت نه ویره لري یا د افغانانو نه ویره لري، له ناامنۍ نه ویره لري؟ څه دلیل دی چې دا موضوع همداسې پټه ساتي؟
دا د دوی بهرنی سیاست دی. دوی د تل له افغانستان افغانان تل د سیاسي ګټو قرباني دي، د نورو هېوادونو لکه د پاکستان، لکه د ایران، لکه د دو کني تاجکستان هیڅ کله هم افغانستان څخه هیڅ هېواد ته هم موږ او تاسو د دې شاید چې هیڅ هېواد ته هم یو واخ نشي کېدلی افغانستان. دوی په پتیرو کې ویل چې داعش امریکا ته ګواښ دی، حال دا چې اوس امریکا همداسې ناسته ده لاسرځنی، اصلا په دې برخه کې هیڅ نه وایي، یعنی اوس غږ نه پورته کوي چې موږ ته افغانستان ګواښ دی. امریکا په تیرو کې دا ادعا کوله چې افغانستان لوی خطر دی سیمې ته او نړۍ ته، حال دا چې هیڅ هم دغه مسله نه ده څرګنده شوې. دا چې اوس دوی په یوه پلمه او په بله پلمه باندې افغانان رانیسي چې ګویا دوی د بهرنیو استخباراتي کړیو لپاره کار کوي، دوی د ایران یا د تاجکستان یا د پاکستان یا نورو هېوادونو سره مثلا د دوی امنیت ګواښ پېښوي، د ترګرو کړیو سره لاس لري، خو تر اوسه د دوی فردي وضعیت نه دی څېړل شوی. هیڅ یو افغان تر اوسه دوی د دوی افغان دوسیه نه دی څېړلې، هیڅ یو افغان تر اوسه داسې نه دی پیدا شوی چې واقعا په دغه برخه کې لاس درلودلی وي او دوی وایي چې دوی د دوی هېوادونو ته ګواښ کېدلی شي. نو دا یوه معلوم مسله ده چې افغانان تل د نورو هېوادونو د سیاسي ګټو قرباني دي. یعنی په اوس وخت کې د کار یوه ډېره قوي قوت افغانان د ایران لپاره، له پاکستان لپاره، هغه کارونه چې د دوی ځوانان په وروسته نه شي ترسره کولی، همدغه افغاني کارګران دي چې ترسره کوي، همدغه افغان ځواک دی چې دوی له څخه د کار د قوې په توګه ترې کار اخلي، او نن له دغه سي وهاله سره مخ دي چې دوی ته هلته د دوی سرمایه، د دوی کورنۍ، حتی د دوی کورنۍ غړي په جریان کې نه وي، دوی لاس نیول کیږي او دوی له سرحد څخه راړول کیږي.
بله، یو بل خبره دام ده چې هغه افغانان چې بهر ته تللی دي دغه درې هیوادونو ته، پاکستان ته، ایران ته او تاجکستان ته، البته په نورو هیوادونو کې هم یو شمیر افغانان ګډوډ خواره واره پراته دي، مثلا په هند کې شته افغانان، افغان کډوال په ترکمنستان کې شته، په ځینو نورو هیوادونو کې قرغیزستان کې شته، او په قزاقستان او روسیا او نورو هیوادونو کې هم شته خواره واره پراته دي افغانان. مګر هغه د مشترک ټکی د دوی په دغه رایستلو کې دا اوس دغه ځل چې تقریبا همزمانه پیښیږي، مشترک ټکی څه دی پکې؟ سیمایزه نامنی ده، لکه څنګه چې مخکې حیدرزی صاحب یادونه وکړه، یا شرایط دی دغه تاریخي موقعیت او شیبه ده چې د موږ ژوند پکې کوو؟ ستاسو له نظره علت څه دی؟ کلاند ځواب راکړي چې بیا یو اوریدونکي ته هم ورزو چې اوریدونکي په انتظار دي.
زما په نظر په ټوله کې د دوی خپل اقتصادي او امنیتي وضعیت ایران ته اشاره وکړو. ایران کې ډېری ځوانان دي بیکار دي، اوس په یو ډول ایران حکومت غواړي چې خپل ایراني ځوانان ته وښيي چې ګویا که دغه افغانان په ایران کې 80% ځوانان بیکار ګرځي، اوس دوی د افغانانو په ایستلو سره غواړي چې دغه خپل ځوانان ته دا ثابته کړي چې ګویا دغه افغانان که موږ له دې ځای څخه وباسو تاسو ته به دغه د کار زمینه دلته برابر شي. بل هیڅ خبره نشي کېدلی، ځکه چې تاسو څنګه چې ورته اشاره وکړه په ټولو هېوادونو کې افغانان دي، په هندوستان کې شته دي افغان وګړي، ولې هیڅکله داسې یو چلند ورسره نه دی شوی لکه اوس چې تازه په ایران او په پاکستان کې ورسره. دا دواړه هېوادونه په اوس وخت کې د اقتصادي او امنیتي لامل له وجې، ځکه د دوی اقتصادي او امنیتي وضعیت خراب دی، دوی پړه پر افغانانو باندې ور اچوي.
ډېره زیاته مننه. په خبرونه کې زمونږ اوریدونکو هم رابولو چې راشي خبرې وکي. دا اوس یو اوریدونکو په لاین کې لرو، فکر کوم دوه اوریدونکو لرو. مهرباني وکړئ د ازادۍ رادیو د ازادۍ په سپو کې پروګرام دی، لومړی ځان معرفي کړئ او بیا مو خپل نظر یا پوښتنه کوي لری وای وای وای.
قربان ته محترم احمد تکل صاحب سلام تا ته او د ازادۍ رادیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم علي دیو کې دغه جوړ به تاسو له حدا تعلم د هلمند ولایت څخه همیشنه اوریدونکو کړي.
وعلیکم السلام اتل صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست، مهرباني وکړئ څه وایست؟
خدای دې خوشاله کړه تکل صاحب محترم، یو سلام تاسو ملمنو ته وایم. نو دغه خور لکه اشاره چې ورته وکړه محترم احمد تکل صاحب، واقعا زموږ ماجرین چې دی په بیلابیلو هیوادونو کې، احمد تکل صاحب که پاکستان دی که ایران دی که مثال د خبرې عربي متحده عربي امارات، په ټولو ځایونو کې زموږ افغانستان مهاجرین سره خو په کار دادی تکل صاحب محترم، که د پاکستان د پاره که د ایران د پاره د هر ملک د پاره چې باید زموږ د مهاجرین سره ښه ژوند وکړي، ښه سلوک، ښه برخورد سره وکړي. و از موږ د افغانستان مهاجرین د سنید محترم تکل صاحب چې واځ په بهر ملکو کې، د بهر ملکو مهاجرین هم از موږ داخل په افغانستان کې تا کمر تاسو وګورئ، د پاکستان مهاجرین د مثال د خوست په کمپو کې، دلته په خوست کې کمپونه لور د ګولان کمپ دی چې د پاکستان د وزیرستان مهاجرین دلته دي. نو د امر حکومت دې سره کم بچلن کړی دی، خو دې بیل غوښای پر رسنیو باندې پر میډیا باندې دې بیل غوښای د مهاجرین چې لازم سره د افغانستان حکومت داسې ظلم وکړي، ښه ژوند، ښه سلوک د حکومت سره کوي. بعض موږ د مهاجرینو سره تکل صاحب بهرنی ملکونه دغه چې دغه ورسره وکړي، ښه برخورد ورسره وکړي، ځکه دا خو مهاجرین دي نن ستړي ورځ پر مار، سبا پر بل ملک، سبا پر بل ملک. اوس دا تکل صاحب محترم تاسو ایمي شاهدان یاست پر ایران باندې چې د اسرائیلو جنگ شروع، نو دا خو معلومه خبره وکړه چې د ایران حکومت سکوت کوي، دا مهاجرین به زموږ افغانستان ته راتلای، نو موږ به بار داسې بد سلوک ورسره کوي لکه دوی چې زموږ د مهاجرینو سره بد سلوک کوي. په کار تا د تکل صاحب محترم چې بهرني ملکونه زموږ افغانستان د مهاجرینو سره ښه ژوند، ښه سلوک، ښه اخلاق وکړي.
ډېره زیاته مننه. او سوال لرئ له میلمنونه؟
قربان سم، سوال مو د مېرمنو ته دا تکل صاحب محترم چې مثال د خبرې یو خو دغه اړتیا اړینې مرستې چې مثال د خبرې زموږ حکومت او خیریه بنسټو والا ورسره کوي، نور زموږ عادي افغانان څه کومکونه ورسره کوي چې مثال د خبرې دغه خپل مهاجرینو سره د حکومت تر څنګ د بهرنۍ مرستې تر څنګ موږ خپل افغانان څه کولی شي چې دا خپل وړونو لاسنیوی وکړو؟ دغه پوښتنه مې د خو تکل صاحب محترم.
ډېره زیاته مننه تل صاحب. یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. ازادی پڅپو کې پروګرام دی، خره غلاست.
السلام علیکم ټکل صاحب، تاسو دونکو او په تخنیکی جلالوت صاحب ته مې کې اله احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مې باندې خره غلاست.
همیشنه اوریدونکو چې توخی
حاجی صاحب خیر راغلاست.
همیشنه اوریدونکو چې توخی هم د زابل ولایت
حاجی صاحب په خیر راغلاست. څه وایست په دې بحث کې؟ څه دی ویلو لری؟ څه سوال پوښتنه؟ په دې وروستیو کې له ایران نه مخصوصا د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ډیر چټک شوی، او په عین زمان کې راپورونه شته چې په تاجکستان کې افغان کډوالو ته د تاجکستان چارواکو که څه هم رسمي نه دي ورته ویلي، مګر د ځینو ادارو کارکونکو ورغلي دي او افغانانو ته ویلي دي چې باید ژر تر ژره له دې هېواده ووځي. ولې له افغانانو سره دا ډول چلند کیږي او علت څه دی ستاسو په نظر حاجي صاحب توخي؟ د دې علت څه دی؟
مننه. موږ به پر دې داسې نظر ورکو چې ماجر خو رښتیا هم په افغانستان کې د 15 کال یا 20 کال انقلابونه وو، نو په هر انقلاب کې خلک مهاجر شوي دي، جلا وطن شوي دي. موږ په خپله مهاجر و د روسانو په وخت او کال په مسلم باغ کمپ کې وو، دغه زموږ نور قریبان اوس هم په بهر کې دي. نو دا د افغانستان د انقلابو یا د کودتا وو یا د نورو اشغالګرو چې زموږ پر وطن یرغل کړی وو، دا د هغو په نتیجه کې دا رامنځته شوي دي. خو خدای دې وکړي چې زموږ وطن پر قرار شي ان شاء الله، نو خو پر قرار د امنیت خو یوازې په اقتصادي لحاظ باندې، لکه څنګه چې ماجر بهر ته استولي و دغه سیزمور وطن اقتصادی هم زی پکاری ندلتا کارون هم نیستا داشتی پا سهی معنی بندی پا هر کز مور خلق و دی ایران تا تقریبا زمور دا ولایت یا دا غزنی دا ولایت سخت دیر خلق فلو نو دیر تقریبا نیم اقتصادی هست زیادی پر دا ولارو نو داشتی وش لاغذ های دا خرا عرهی ندلتا مشکلات دی خدای دیو که سیز مور وطن دا نری لخواز خبر رسمیت و پیزندل چی او زمور اسلامی امارت دا اغو دا پار پا بهر که کارون پیدا که او هغه پا قانونی دا والبندی و لاسی حالت خزمتون و که پاسپورت بندی پا ویزا بندی اخو هغه لمفتر مشکلات طالبان
توخی سای بابا خیلی زغوارم تاسو یو سوال تا
دیدی خیزیات لدی مفتر مور میری پستر بگوری خدای دیو که شدوی ترمند توافق او اصلاح راسی او توافق تسر ورسیدی چه نرمس لامارات لخوا چه نرویوالو لخوا دخوا نو دا به یو انشاءالله د اقتصاد په حق له او د ماجور ورونو په حق له دا هغو د کار د کار سهولت پیدا شي.
مننه حاجي صاحب غږ اورئ زما غږ م اورئ که نه؟
بلې اوس
تاسو خبرې مو وکړې او په دې کې دا خبره هم ډېره مهمه وه چې تاسو تقریبا له لومړنیو افغان مهاجرینو نه وایي چې د روسانو د ارغل په وخت کې تاسو وایئ چې پاکستان ته کډوال شوي. اوس ډېر شکایتونه کېږي چې په پاکستان کې له افغانانو سره ناوړه چلند کېږي، په ایران کې او همداراز په تاجکستان او حتی په دې وروستیو کې په ترکمنستان کې یو راپور و چې له افغان محصلانو سره ناوړه چلند شوی او حتی خلکو ورسره ناوړه چلند کړی، نه یوازې په دا وروستیو کې د ایران او پاکستان پولیسو او دولتي چارواکو له دوی سره له افغانانو سره ناوړه چلند کړی، بلکې حتی عوامو خلکو. ما له ډېرو افغانانو نه چې پخوا زمانه کې پاکستان ته کډوال شوي یا ایران ته، دا اورېدلی دي چې عامو خلکو له دوی سره ښه چلند کوو. ستاسو څه یادیږي ښه چلند وو او که تاسو سره هم همدغسې یو ناوړه چلند شوی هلته؟
نه، په هغه وخت کې له موږ سره بالکل ښه چلند کېدی. موږ ته د معزز او محترم میلمانه په سترګه نه یوازې داسې حکومت راته کاتو، بلکې ملت هم راته کاتو، موږ سره ډېر ښه کومکونه کېدو.
نو فرق څه شی دی؟ څه شی بدل شوی دی حاجی صاحب؟ څه شی بدل شوی لغه وخت تر اوسه پورې چې هغه وخت له تاسو سره ښه چلند کېده او اوس له عموما له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کېږي؟
ناوړه چلند خو دا ده چې هلته و ماجر ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي، د یو مریي د یو
په سترګو. همدا سوال دی چې ولې داسې کېږي اوس؟
نو دا څو لامل لري. اول نه لامل خو یې دا ده چې دا ماجر هلته سخت ډېر شو، بل په دې وطن کې دوی پخپله داخلي مشکلات لري. په پاکستان کې څه حال نه ده، مرګونه دي، جنګونه دي، اقتصاد خراب ده، په دې کې سیاسي اختلافات دي. نو چې هر غم یې دا پر ماجر باندې توانېږي، ولو که یو چا به خامخا کړي. په ایران کې هم دغسې مشکلات دي. اوس موږ واورېدو چې د موساد دپاره خلکو جاسوسي کوله، په هغه کې افغانان وو. خو والله اعلم خلک وایي دا د چېرې حکومت خلک وو، د امریکا دپاره یې خدمتونه کول. هغه الله پعلیم د موږ نه یې پعلیم. نو دا څو لاملونه دي چې دوی هلته ډېر څو وخت هم ډېر اوبه سې پر یو ځای باندې ډېرې ودرېږي، اخر هغه بوی کوي، خرابېږي. نو دا هغه د دېرش کاله څلوېښت کاله په ووتو. نو زما له محترم میلمانه څخه دا پوښتنه ده چې آیا څه کېدای شي چې زموږ دا مهاجر وروڼه په څه طریقه باندې په دې وطن کې ګزاره وکړي، او له دوی سره موسسات کومکونه وکړي یا بل څوک کومکونه وکړي؟ نو د دوی دپاره څه مرسته په کار ده؟ اسلامي امارت خو خپل کوشش وکړي. نو که زموږ ټلیفون نه شي قطع، موږ به د خپل سوال جواب واړو. رادیو خو موږ نه شو اورېدی. مننه.
تاسو نه مننه.
لا شخړو،
لا اعتراضونو،
لا بازارونو،
لا لوبغالو،
لا نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي پڅپو کې پروګرام له ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې را سره میلمانه دي د بشري حقوقو فعال نسرین شیرزاده او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د نړیوال سازمان د عام اړیکو پخوانی مسؤل نصیر احمد حیدرزای دوی سره بحث ته دوام ورکوي. خو یو بل اوریدونکی هم لرو، ګورو چې څوک او څه وایي. مهرباني وکړئ، د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی.
کریم احمد ایوب پښتون د جوزجان څخه.
وعلیکم السلام.
تاسو د راډیو ټولو تخنیکی همکارانو او کارکونکو ته ارڅوک چې تاسو یې بیا وریکم مستقیمه ناوړي، شزما سلامونه قبول کړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. خبرونه ته خرغ لست قریص مهرباني وکي.
تشکر. مهرباني خدا غدا وروره دغه مهاجر چې را روان دي. اول خو موږ یو نگرانی د دې څخه لرو چې د دې تر دې کاشي لاندې نیم کاسن یی دا مهاجر دا چې بیا پروايه را باسي او دلته هم دا چې استقبال کیږي او دلته خبره ده او په دې کې به دا چې نفر راځي چې مسولیت پذیر بنه یی، په دې کې به دا چې نفر راځي چې په خطر کې به یی. نو دا خبره همسته. او بل خبره پر عموم مسله چې در سره وځي زم موږ دا دوه سره چې اسرائیل او د ایران سره جنگ کوي، موږ د ایران په باره کې په نور رسنیو کې سس رسنیو خو بنده و، په نور رسنیو کې موږ د ایران طرفداري وکړه او باید کړې مو وای، باید وی کو مسلمان دی، جمهوری اسلامي دی. موږ پر ایران باندې درې حق لرو، یو د گاونډیتوب حق دی، یو د اسلامیت حق دی، او بل د بشری حق بشریات حق دی. ایران پیلن تکل صاحب د درې سره حق پایماله کړی دی. که تاسو اوس خبريال درلودې په اسلام کلا کې دا د بی بی سی خبري اعلان ورځي، دا مهاجر په ډیر بی عزتۍ سره اخراجی دي. هغه چې خپل راځي هغه په زور دي، خپل نه راځي دغه اجباري چې اخراجی دي دا هم په خپل نه راځي. په خاطر د دې دغه څو دارو نه دار یار په پاکستان کې ځینې اخیستل کیږي، د ایران چې اخراجی دي دارو نه دار دلته هم ځینې اخیستل کیږي. تاسو به بی بی سی و نور راډیوګانې اوري، خلک شکایت کوي، خلک ژاړي، شدی جاری د چا سلس میلیون اخیستی، د چا تصور لس میلیون اخیستی، د چا شتمنی اخیستی. نو دا یو اهم بی عزتی ده تکان سر چې د مسلمان سره کیږي، د یو همسایه سره کیږي، د افغان سره کیږي.
ډیر زیاته مننه قاری صاحب. فکر کوم چې وخت د خبرونې کم پاتې دی، اله زموږ بحثونه دوام شي. زه له خپل تخنیکی همکار نه غواړم چې نور اوریدونکي روانه خلی، ځکه چې بحث ته وخت پیدا کو. حیدرزای صاحب، تاسو خبرې واورېدې. اول خو کده د اوریدونکو سوالونو ته څه ځوابونه لري، مهرباني وکړئ.
مننه کوم تکل صاحب. د میلمنو یا د اوریدونکو بحثونه چې ما وکتل او هم اوریدل، تر ډیره نظریات ول او ډیر جوته نظریات ول. د زابل نه چې کوم اوریدونکي خبره وکړه چې هغه وخت کې دوی سره ډیر ښه چلند کېدو او وس وضعیتونه بدل شوي دي، اشاره یې دې موضوع ته وکړه چې هلته هم ماجر یو زیات شوي دي، نور چې هلته ستونزې جوړیږي نو پړه په افغانانو په کډوالو باندې اچول کیږي. شرایطونه زه فکر کوم چې تاسو دې پوښتنې یو عمده بخش ده او چې څه تغییر شوي دي. تغییر هم زمان دی هم مکان. په دې معنا چې هغه وخت کې افغانان چې ورغلي وو د روسانو سره جنگیدل او خپل د پاکستان خلک او د پاکستان حکومت د غرب په مټ باندې د افغانانو په بشري نیرو باندې د روسانو سره جنگیدل، دوی یو استعلا درلودله. هغه وخت کې په اردو ژبه کې دا خبره کوله چې جهاد افغانستان، نجات پاکستان. نو هغه وخت کې دغه موضوع ډیره مهمه وه. اوس لپاره دوی ډیر کوشش وکړو، که تاسو د پاکستان یا د ایران په مجموع کې که تاسو د ګاونډي هیوادونو چلند او برخورد د افغان حکومت سره د تاریخ په مختلفو ادوارو کې وګورئ، هیڅ کله متاسفانه دوی داسې یو موافقت حالت کې نه دي پاتې شوي. که د پاکستان بحث را وسپړو، د ظاهر شاه د حکومت نه رانیولې چې موږ د بنګلادیش یو کال درلود، که تاسو په یاد دي، د بنګلادیش په نامه یادېدو، خو په عام اصطلاح کې د شمال خواته د افغانستان د بنگلاديش په نامه یادي. نو یو قحطي و، د قحطي او کالو چې پاکستان هغه د بنگلاديش نه چې وریجه راتللې دغه لا بندې کړې. نو د ظاهر شاه د حکومت نه رانیولې، بیا د داوود خان، بیا د کمونیستي حکومتونو په جریان کې، بیا په سیرات تیر د مجاهدینو په وخت کې همدارس د طالبانو په اول حکومت کې بیا د جمهوریت شل کاله حکومت سی او ان تر ننه پورې سی بیا د افغانستان اسلامي امارت مثلا په حکومت کې وس قرار لري. د یو حکومت سره د غونډي هوادونو اوږدمحال تعهد او د سولې په حالت کې ژوند نه ده پاتې شوی. په تیر پاکستان خو هیڅ حکومت نه ده منلې. دلیل دا ده چې ما مخکې تاسو ته د زمان او د مکان خبره وکړه. د مکان په بحث کې موږ تاسو د غونډي هواد سره یو تاریخي ارزي اختلاف لرو چې دغه ارزي اختلاف په دین او اخیرو کې د خصوصا د ځوانانو په منځ کې بیا په هغه اقشارو کې چې یو څه رونان دي پوه دي دا بحث بیخي هر ورځنی بحث ګرځېدلی ده. حتی د افغانانو په منځ کې چې ورې پراته دي دا د ډیورن مسله او د ارزي دعوا یا د ارزي اختلاف موضوعات بحث کیږي. یو عمده نکتې ته چې زه خپل دا بحث راټول کوم اشاره کوم هغه دغه دی چې ازکه چې د برنامه تمرکز په دغه درې هیوادونو باندې د وسل لپاره د ایران او پاکستان او تاجکستان چې ولې په همزمان وخت باندې کډوال بیرته افغانستان ته راستنه ای یو عمده ټکی ته اگر چې ډیر مسایل ته هم اوریدونکو او هم اغلی شیرزاد اشاره ورته وکړه یو بحث ته زه اشاره کوم چې د توجه وړ ده. هغه دا دسی مردې کډوالو د پناهغښتونکو په برخه کې د 1950 کال نړیوال کنوانسیون لرو او بیا چې راتیر سره په 1980 کال کې یو الحاقي پروتوکول لرو چې متاسفانه یو هیواد په دې درې هیوادونو کې چې د بحث وړ ده تاجکستان پاکستان او ایران
بله
د دې غړي ټوب نه لري ځان ته د نړیوالو قواعد او ادرس نه چې مکلفیت ورته متوجي وي متاسفانه دغه شی وجود نه لري. ایران په مشروط دول باندې د کنوانسیون په پای کې یو امضا کړی دا هغه دا ده چې خپل شرایط یې پغه کې تسجیل کړی دي یعنی پغه کې خپل د سیاستونو انعکاس یې کړی دا تر دې چې د کډوالو د اسی پذیرۍ موضوعات په کې مطرح وي. په تور دي مثال پاره کنوانسیون کې د کډوالو او د فامیلو د اطفالو په د ساتنې په برخه کې د یو د اشتغال په برخه کې د یو د مثلا حقوقي مسایل او مدني مسایل په برخه کې مندرجات موجود دي. ایران حکومت هغه په زمینی شکل باندې امضا کړي او ټول امتیازات یې ځان ته ساتلي دي نو دغه کنوانسیون امضا کول او نه امضا کول هیڅ معنا نه لري یعنی د یو نړیوال مفاد په شکل. نو په دې اساس باندې د افغان کډوال چې په دې هیوادونو کې پراته دي دا نړیوال حقوقي حمایت نه لري ځکه چې درې هیوادونو دغه کنوانسیون امضا کړي نه ده. په دوم بحث کې د افغان کډوالو د غیر یعنی د اسناد نه لرونکو حالت سره مخ دي چې یعنی بیا اسناد افغانان دي مثلا کله ویزا خسته وتلې دي ایران تال ته پاتې سوی دي ویزا قضا سوی دي پاسپورت نور په غربي استلاب باندې ایکسپایر د نور تاریخ تیر ده نو دوی حالت پاتې سوی دي نو په اداري شکل باندې دوی مجوز د پاتې کېدلو حالت نه لري. هم درس په پاکستان کې نو په دې اساس دوی حقوقي حمایت نه لري نه نړیواله او نه دغه هیواد د نن د قانوني چارچوب په حساب باندې حقوقي حمایت نه دورته مساید.
ډیر مننه حیدر صاحب. به هم بس ته دوام ورکو مخصن د ادغام او د انټیګریشن مسله ده چې په څو دقیقو کې به بس کې پیو کوخو. زه اوس لاند له میرمن شیرزاد نه غواړم دی یو اوریدونکو قاری صاحب پښتون پښتنې ته ځواب وایي چې هغه وای هغه پښتنه دا و چې لدا کډوالو سره چې افغانستان ته روان دي د خبرداري ورکوي چې کېدای شي ځینې خطرونه هم ملګری وي. آیا کډوالو نه مونږ خطر احساسولای شو میرمن شیرزاد؟ کلان جواب راکې لطفا ځکه لدی ورسته د خبرونې تر پای پورې ډیر کم وخت پاتې دی د خبرې ک د سیراون غړو او لاندې 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 تفسیر وکړه مهرباني وکړئ.
ډیر ښه مننه تکل سک لکه څنګه چې زموږ اوریدونکو ته اشاره وکړه زموږ په نظر چې وو خطر داسې به کېدل شي چې د دغه ماجنونو په منځ کې کېدل شي داسې لګیران څخه هم څنګه چې ایران خپل تور لاسونه په افغان ماجنونو پاکوي موږ افغانان هم دغه نظر لرو چې کېدل شي په همدغه ماجنونو کې څنګه چې له ایران څخه کېدل شي دغه ګرانی جسنه افغانستان ته دننه شي.
ځکه دوی چې اوس د مرز سر ته راځي د دوی اسناد نه څېړل کېږي. اوس داسې یو حالت راغلی چې ټول وردانګې مرستې ته او دوی راځي افغانستان کې ځای پر ځای کېږي، که په پولو کې دي، که په خیمو کې دي، که په سرحد کې دي، او یا هم په پاکستان کې. څنګه چې حیدرسی صاحب هم ورته اشاره وکړه، د ډیورنډ کرښې مسله تر اوسه هم ستونزمنه او جنجال برانګیزه مسله ده او حماس هم پاتې ده. نو پاکستاني طالبان په یو ډول چې غواړي د افغانستاني طالبان سره تر اوسه هم د دوی په منځ کې دردونه ایجاد دي، کېدای شي چې له پاکستان څخه هم دا هسې وګړي د افغان ماجینونو په منځ کې دننه شي، چې دا یو لوی
فکر کوي چې لوی خطر کېدای شي پراتلونکي
کې. وای وای، دا یو لوی خطر کېدلی شي افغانستان.
ډېره زیاته مننه. او له تاسو نه بله پوښتنه هم زلرمه چې ولې له نورو، ولې افغانان یعنی یوازې په دې درېو هیوادونو کې نه دي، موږ په جرمني کې مثلا د افغان کډوالو د ایستلو مسله لرو، همدا اوس د جرمني حکومت یو شمېر راایستلی دي، ځینې نور هم په پلان کې دي چې راباسي به، له ځینو نورو اروپایي هیوادونو نه هم دا مشکل لرو. په موږ افغانانو کې هم کوم مشکل شته میرمن شیرزاد؟ کنه لطفا لاندې ځواب راکړئ.
په موږ افغانانو کې به داسې یو مشکل نه وي لکه دوی چې حس کوي یا دوی احساسوي. د نورو اروپایي هیوادونو څخه د ماجینونو ایستل هغه د ګوت په شمېر چیرې په کومه مسله کې، یا هم د خشونتونه د کورنۍ تاوتریخوالي په اساس، ولې په دغو دوو هیوادونو کې د تیر عقدو په اساس که ایران د افغانستان د اوبو مسلې ته اشاره ورسره وکړو، څنګه چې دوی د افغانستان له اوبو څخه په ډېره وړیا توګه استفاده کوله، او که پاکستان دی هم همدغه، نو له دغې وجې ایران او پاکستان یو ډول عقدهیي چلند کوي، او نورو هیوادونو څخه د ګوتو په شمېر ماجرین دي چې هغه یا هم کوم کچېرې د دوی د سي څېړل شوي د ګوتو په شمېر کې یو کس چېرې، یا هم د ډېرو تاوتریخوالو په اساس چې ډېرې ځوانان تللي دي هلته، یا د کار تمان نه لري، یا داسې شرایط ورته نه دي ایجاد شوي چې دوی هلته مثلا یو د ژوند کولو داسې زمینه دوی ته نه ده برابر شوې، دوی هغه کوم روحي او رواني حالت چې خراب دی، او هم د افغان په نوم له دوی څخه استفاده شوې. تر اوسه داسې اسناد د یو افغان نه دي تیر شوي په اروپایي هیواد کې چې ویل شي دا افغان دی، او دوی په اروپایي هیواد کې داسې یو جرم ترسره کړی.
حیدر زه صاحب، میرمن شیرزاد یو مسله یادوي، دا هغه افغانان چې په اروپا او په لویدیز کې دي دا یو کټګوري بولی، او هغه افغانان چې په ګاونډي هیوادونو کې دي بل کټګوري بولی، او فکر کوي چې د ځانګړو مسایلو په خاطر باندې ګاونډي هیوادونو له افغانانو سره ناوړه چلند کوي. فکر کوي دا کټګوري پر اختیار سره هم درې کټګوري دي، او که زه خپل بیا هغه پوښتنه تکرار کوم چې په مونږ افغانانو کې هم څه مشکلات شته په ژوند کولو کې، یا په نورو ټولنو کې، یا بهرنیو ټولنو کې د ژوند کولو په اساساتو کې زمونږ ستونزې او مشکلات شته؟
مننه تکل صاحب، زه فکر کوم چې په دغه کټګوري بندي کې میرمن شیرزاد ډیر ښه نقطې ته اشاره وکړه. هغه دا دی چې ګاونډي هیوادونه په دې کې ماجر یا کډوال بیخي زیات دي، یعنی تعداد یې بیخي په میلیونو ته رسي، نو دغه مدیریت یو څه متفاوت دی، او عقدایي او سیاسي چلند ورسره کیږي. یو توپیر چې زه اروپایي هیوادونو سره او د ګاونډي یا د منطقي هیوادونو سره د افغان کډوالو په بحث کې وینم، هغه دا ده چې کډوالۍ سیاسي برخورد ورسره کیږي. په غربي هیوادونو کې یا حتی په ترکیه کې چې مثلا تقریبا د منطقي فرا منطقه یو ملک دی، چینې مې په اروپا کې دی او نیمې په آسیا کې دی، خو موږ ته لکه تقریبا د فرهنګ له لحاظه هغه دی، خو یو ترانزیتي هیواد دی د افغان کډوالو لپاره چې کله دوی غواړي اروپا ته ولاړ شي. یعنی دوی افغان کډوالو سره د دوی برخورد حداقل د دوی د مشخصې پروندې یا د دوسیې په اساس ده، سیاسي چلند نه ورسره کوي. ویني چې وروره په انفرادي شکل باندې د دوی قضیه څېړي، که دوی د پناهندګي یا د کډوالۍ یا د اقامت مستحق وي، خپل د قوانینو او د نړیوال کنوینسیونونو د مندرجاتو په نظر کې نیول سره یو ته دغه حق ورکوي. یو بحث چې د تاسو پوښتنه پکې راخلاص کیږي، هغه دا ده چې آیا موږ سره هم څه مشکل شته، لکه موږ افغانان هم دا څه ستونزه لرو؟ بله،
دا اساسي پوښتنه ده چې باید ځواب ورته وموندل شي.
دقیقا موږ د ادغام په برخه کې اکثرا ځکه چې داسې یو هیواد پاتې شوی چې په تیر 50 کلونو کې جنگ په موږ باندې حاکم دی، او چې کله په یو هیواد کې جنگ حاکم وي هلته منطق، هلته مثلا دغه اجتماعي اخلاق حتی تر شوال لاندې راځي. د موږ نه څوک تللي دي، مثلا هغه کسان چې مثلا اروپایي هیوادونو ته تللي دي په منظم شکل باندې ورغلي، خو هغه ده جلا مسله ده. یو کټګوري خلک هغه کسان چې په 2014 کې د تاسو په یاد وي یو سیلاسات د مهاجرینو نه تنها د افغانستان نه بلکې د پاکستان نه د ایران نه خپل د افغانانو په نامه باندې اومدار از د شمالي افریقا او د مرکزی افریقا خلک د لیبیا لاري ایتالیا ته ورسېدل، یوروپي هیوادونو ته ځانونه ورسول، او افغانان هم لکه څنګه چې ما مخکې اشاره ورته وکړه د ترکیې لاري ورسېدل اروپا ته. نو په دې کې هغه کسان چې مثلا د کار لپاره ایران ته تللی وي یا ترکیې ته تللی وي، د یو زمینی په استفادې سره چې مشتاسیال ته د سوریې کړه چې ولید په 2018 کال کې ستاسو په یاد وي، نو په یو ګڼ شمیر باندې کډوال نه تنها افغانان بلکې د سوریې او د عراق او همدارس د افریقا هیوادونو افریقایي هیوادونو کډوال اروپا ته ورسېدل.
یعنی ستاسو اشاره دا ده چې دغه کډوال چې هلته تللی دي، دغه افغان کډوال، دوی لکه د ټولنې هغه برخه خلک وو چې یعنی ډیر روزنه نه و لیدلې، دوی یا له تعلیمي پلوه ډیر لوړ خلک نه و، همداسې وایست؟
زما د خبرې د کولو هدف دا و چې خدای دې وکړي چې اوریدونکي د مانه په دې بحث باندې خفه نه شي. اما متاسفانه یو واقعیت دی چې یو تعداد هغه افغانان تللي دي چې خپل د ارمنونو د ترلاسه کولو لپاره، یا مثلا خپل ځان لپاره د تحصیل، د تعلیم، د کاروبار، د هغه لپاره. اما یو تعداد هغه کسانو چې نه خداګال ته ورسېدل، د یو فرصت ورته مساعد سو ځانونه یې ورسول، لکه چې په 2021 کال کې چې دا کړکېج رامنځته سو او یو تعداد خلک راووتل. نو په دې کې هر رقم خلک راووتل دي. متاسفانه د مشتاس هیواد لکه څنګه چې ما مخکې اشاره درته وکړه، 50 کاله په جنگ کې پاتې شوی ده. نو یو تعداد هغه کسان هم دلته ورغلي دي چې مثلا د فکری له لحاظه، د استعداد له لحاظه، هغه انټلیکچوال ابيليټي چې انګلیزان ورته وایي، دی غل نقطې نظر نو د هغه ټولنو سره وفق نه لري. مثلا دلته یو تور طریقه باندې روزل سوی دي، چالت ورزي مثلا میرمن شیرزاد د کورنۍ او تاریخوالو ته اشاره وکړه چې په غربي هیوادونو کې دا مسله خصوصا د کډوالو په ټولنو کې او په تیر په افغانانو کې ډیر لیدل کی. نو باید د ادغام په برخه کې افغانان لږ کوشش وکړي چې دغه مطبوع هیوادونه چې دوی ورغلي دي حالت ځای پر ځای سوي دي، دغه د قوانینو په شعاع کې ځوند وکړي ترڅو چې دغه لپاره او د نور افغانانو لپاره ستونزه جوړه نشي.
ډیره زیاته مننه. په یو دقیقه کې میرمن شیرزاد راته وایست چې د طالبانو د حکومت اقدامات له دغو کډوالو سره چې رستنیږي، ستاسو په نظر ستاسو لپاره لږ تر لږه د منلو دي، یعنی کافی دي؟
د اوس لپاره څرنګه چې طالبان حکومت هم پلاس کې نه لري، که څه هم د دوی سره ډېر مرستې کېږي د اروپایي هیوادونو یا نړیوال ټولنې لخوا یا بهرني هیوادونو لخوا، خو په کور دننه اوس هم د وزګارتیا او بیکاري، د لوږې، فقر کچه ډېره لوړه ده. دا بسنه نه کوي. خو یو وخت مسله دا ده چې افغانستان ډېر غني هیواد دی. که چیرې طالبان په خپل غواړي په کور دننه افغانان ته د کار زمينه برابر شي، دغه شرایط دوی ته مهیا شي چې دوی هیڅ کله هم ځلخه نه کی چې دغه ورو کاغه اروپایي هیوادونه دي که گاونډي هیوادونه دي، دوی ته د مهاجرت ځلخه نه کړي او لاړ نه شي. د اوس لپاره دا ډېر لوی سپه مهاجرین دي چې افغانستان ته راوړي، او افغانستان هغه جګړه ځپلې هیواد دی چې هیڅ هم په لاس کې نه لري. دغه اقدامات چې ترسره کیږي بسنه نه کوي، خو یو اندازه پورې بیا هم یو څه کېدل شي. خو بیا هم یو ویره بیا هم دا چې لکه څنګه چې اوس هم په ډیرو ګاونډي هیوادونو کې هغه افغاني اسناد لري چې په هغه اسنادو په اساس دوی بهرني هیوادونو ته هم وتلې دي. زما ویره دا چې اوس هم په کور دننه شرایط معیانه دي، او داسې نشي چې ډیری وګړي هلته بیا لاړ شي او د افغانانو اسنادونه ترلاسه کړي او په نورو هیوادونو کې داسې یو ستونزې رامنځته شي.
د تاسو نه مننه میرمن شیرزاد. قدرمن اوریدونکو، د بشري حقونو فعال نسرین شیرزاد او په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان د اما اړیکو پخوانی مسؤول نصیر احمد حیدرزای په دې خبرونه کې میلمانه و. د ازادۍ په چپو کې پروګرام لتاسو هم مننه کوم قدرمن اوریدونکو چې په دې خبرونه کې مو راغلی، پوښتنې مو وکړې او برخه مو واخیسته او د خبرونه مو تر پایه واوریده. د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادي رادیو پاتې خبرونه واوري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00420 2 3 1 1 1.